افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پایل سوی چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو د ملاتړ یو بنسټ په افغانستان کې د مذهبي لږکیو پر وضعیت اندېښنه وشو ده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیالې میتی نوتسن پرون د هزارګانو او نورو شیعه ټولنو له استادو سره په کابل کې د وروستیو حملو په اړه خبرې وکړې او هم یې ورسره خپله خواخوږي څرګنده کړه. یوناما پرون په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې نوموړي پر دې خبرې ټینګار وکړ چې دا مهمه ده د ټولو افغانانو خوندیتوب او د بشري حقونو او هم د تصمیم نیونې د یوې داسې ټول شموله مرجع مسئله یقیني سي چې د افغانستان د ټولو پرګنو استازیتوب وکړي. کابل، بلخ او کندوز ولایتونو کې پر دغو مذهبي لږکیو په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې چې د ځینو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د بشري مرستو په دوام په ځینو ولایتونو کې له زرګونو کورنیو سره د نویو مرستو خبر ورکړ. دغه ادارې پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې په روانه اپریل میاشت کې د کابل په موسهي ولسوالۍ کې له 1500 کورنیو او د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې له 3800 زیاتو کورنیو سره د خوړو مرستې کړې دي. اوکراین دارد کړی چې ګنې په کلابند سوي بندري ښار ماریوپول کې د فولادو په یوه فابریکه کې د ایستارو پاتې سوي ملکیانو د وتلو لپاره له روسیې سره د بشري دهلیز د پرانیستلو په اړه یوه موافقه سوي وي. د اوکراین دفاع وزارت ویلي چې روسیې پرون دوشنبه هم پر دغې فابریکې او دغه ورځ د ریل ګاډي او سون موادو پر تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړ. د ترکیه بشرپال او سوداګر عثمان کاولا چې د دولت د پرځولو لپاره د مظاهره چانو د مالی ملاتړ په هڅو تورن شوی وو په عمری بند محکوم سو. د کاولا قضیه د ترکیه او د دې هیواد ملاتړو متحده ایالاتونو او اروپا ترمنځ یو جنجال رامنځته کړی او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل سمدستي کاولا ته دغه سزا په ترکیه کې پر عدالت او بشري حقونو سخت گزار بللای دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې کاولا د هغو مظاهرو یو تنظیموونکی و چې په 2014 کال کې په استنبول کې د دې پلانونو پر ضد تر سره شوی وي. په دغو مظاهرو کې یو شمېر کسان د پولیسو لخوا وژل شوي وو. کاولا دغه تور رد کړی او ویلي دي چې د پښکارا په دغو مظاهرو کې چې غیر منظم وي او مشر یې نه درلود ګډون کړی وو. ورځو د راپورونو برخې ته. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لږکیو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په هغه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ یې خپور کړی ویلي چې له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دې هیواد کې د مذهبي لږکیو وضعیت لا خراب شوی دی. نور په دې راپور کې
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وای له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له چټک رسېدو وروسته په تیرو اتو میاشتو کې په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ شرایط خراب شوي دي. د امریکا د دوه ګوندیز مشورتي کمیسیون چې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ وضعیت څاري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان د چې اوس پر طالبان واکمن دي د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې شامل کړي. دا هغه هیوادونه بلل کېږي چې پکې دولتونه په دوامداره توګه او منظم ډول له بشري حقونو څخه سرغړونې ترسره کوي یا یې زغمي. دا په تیرو شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې دغه کمیسیون دا ډول یوه سپارښتنه کوي. په اوس وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان 15 ګاونډیان ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او چین په دغه فهرست کې شامل دي. د مذهبي ازادۍ لپاره د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه پیژندل دي ته لاره هواروي چې پر حکومتونو یې یو لړ بندیزونه ولګول شي. د امریکا د مذهبي ازادیو په اړه د کمیسیون په دغه راپور کې ویلي هغه افغانان چې د طالبانو له مذهبي افکارو سره جوړ نه دي ژوند ډیر له خطر سره مخ دی او زیاتوي. په دې اړه کره راپورونه ترلاسه کړي چې طالبان مذهبي لږکۍ زوروي، عبادت ځایونو ته یې سپکاوی کوي او هم مسیحیت د اوښتو کسانو د لټون لپاره د کور په کور تلاشي کوي. افغانستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب دي پکې د هزارګانو سکانو او هندوانو په ګډون یو شمېر نورې مذهبي لږکۍ هم اوسي. د راپور له مخې په افغانستان کې پر مذهبي لږکۍ او د طالبانو لخوا د فشارونو په ترڅ کې د تیر 2021 کال په سپتمبر کې د ډیرو نورو مذهبي لږکیو ترڅنګ یوازنی یهود هم له دې هېواده ووت. په دې هېواد کې په دې وروستیو کې شیعه هزارګان د ډیرو خونړیو حملو په ترڅ کې په نښه شوي چې کابل، بلخ او کندوز ولایتونه د څو خونړیو حملو شاهد وو. د ځینو دغه حملو مسؤلیت د طالبانو سیال د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی. خو پښتنه دا ده چې په تیر جمهوري نظام کې چې د افغانستان مذهبي لږه کې په تیره بیا هزارګان له ډېرو خونړیو حملو مسؤل نه و، آیا اوسنی وضعیت له هغه هم خراب شوی چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا دغه کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني؟ په دې اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر وپوښت. نوموړی هم په دې باور دی چې په افغانستان کې د مذهبي لږکیو د ژوند شرایط خراب شوي دي.
پخوان د همدې متاسفانه پر هغوی باندې کتلې، مګر فرق دا و چې د هغه وخت نظام د دې طرفداري نه کول. زه فکر کوم اوسنی تغییر په دې کې دی چې د طالبانو ځینې افراد چې پخوانی سابقه یې درلوده، دا چې په تېرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې، یو خو هغوی نظام ته راغلي دي، هغه نظام پر اساس کې، او بل دا دي چې دا حملې په آخر کې زیات شوي دي او لا مخ په زیاتېدو دي.
د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امریکا د مذهبي ازادیو د کمیسیون د دغه راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې ویلي چې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره د امریکا په ګډون د لویدیځوالو یوه عمده غوښتنه دا ده چې طالبان باید د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د ټولو اقلیتونو د حقونو درناوی وکړي. ومردل چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا کمیسیون په افغانستان کې د مذهبي لږکیو پر وضعیت اندېښنه ښولې او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته یې سپارښتنه کړې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د ځنګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. په دې اړه نوریاس نوري د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د مذهبي لږکیو شرایط دومره د اندېښنې وړ دي چې دا هیواد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فهرست کې د ځنګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژندل سي؟
خوام داس نو چې په نور ماینورټیز یا په اقلیتونو مذهبي اقلیتونو باندې په افغانستان کې عملي نه کېدل. فرق دا و چې دا هغه وخت نظام د دې طرفداري نه کول. زه فکر کوم اوسنی تغییر په دې کې دی چې د طالبانو ځینې افراد چې پخوانی سابقه یې درلوده، دا چې په تېرو شلو کلونو کې په مذهبي اقلیتونو باندې حملې کولې، یو خو هغوی نظام ته راغلي دي، هغه نظام پر اساس کې دا حملې په آخره کې زیات شوي دي او لا مخ په زیاتېدو دي. نه یوازې د شیعه مسلمانانو پر وړاندې باندې دا حملې زیاتې شوي دي، بلکې نور مذهبي اقلیتونه افغانستان تر کولو ته مجبور شول. ځینې سکان افغانستان پرېښودې، کوم جوش چې موږ درلودل هغه افغانستان پرېښوي. نو زه فکر کوم په دغه اساس باندې د افغانستان موقف یا مثلا رانکینګ په نړۍ کې د فکر کوم مذهبي ازادۍ په دغه کې لا کمیږي.
فکر کوي چې طالبان په دې کې پاتې راغلي دي چې په افغانستان کې د نورو وګړو په څیر د مذهبي اقلیتونو امنیت هم خوندي کړي.
نه یوازې طالبان پاتې راغلي دي، زه فکر کوم طالبان په دې کې یو نوی خپل لاس لري. تاسې د طالبانو مشرانو دغه خبرو ته وګورئ، هغه وایي چې اصلا داعش وجود نه لري، اصلا ډېر ضعیف دی او داعش د دې قابلیت نه لري، مګر بیا هم دا عملي کېږي. زما معلومات دا دي چې یعنی د طالبانو ډېر قوي افراد د داعش سره همکاري کوي په دغه حملو کې. نو زه په دغه باندې طالبان په دې کې ګرم ګرم او مسؤوله ګرم. د دین علاوه مثلا د شیعګان باندې حملې کېږي، په شیعه مسلمانانو په افغانستان کې حملې کېږي، مګر که تاسو وګورئ د طالبان د واکمنۍ څخه وروسته د افغان سکانو په عبادت ځایونو باندې څو ځلې طالبان ورلل حملې وکړلې او د هغوی عبادت ځایونه یې ورته مزاحمت یې جوړ کړي او ځینې بندیان کړي. نو زه فکر کوم طالبان داعش نظریه مشترکه ده چې باید په دوی باندې حملې وشي، او دغه تر ټولو زیات د تشویش وړ خبره ده.
د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله د امریکا لخوا د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د شتمنۍ کنګل کېدل د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولي. دغه کارپوهانو په یو بیان کې ویلي، لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی، خو متحده ایالاتونو هم په دغه اقدام سره چې د مرستو پیسې بندې کړي د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه ډلې په هغه بیان کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي، د دې ترڅنګ چې د افغان ښځو او نجونو ډېر اساسي حقونه د طالب چارواکو د هغې تبعیضي تګلارې له امله چې د ښځو په وړاندې د جنسیت له مخې مخته وړي تر پښو لاندې شوي، د متحدو ایالتونو لخوا د افغانستان کنګل شوي شتمني هم دغه وضعیت لا خراب کړی دی. په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه 14 کسیزې ډلې ویلي، د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون بهرنیو دولتونو یې د ښځو او نجونو پر حقونو د سختو محدودیت لګولو اقدامات غندلي دي. طالبان د خپلې واکمنۍ په څه باندې 2 میاشتو کې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له کړو ژمنو په شا شوي او نجونې نه دي پرېښي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو کارپوهانو دغه راز د امریکا حکومت ګرم بللی چې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیارډونو ډالرو شتمني په کنګل کولو سره د افغان ښځو ژوند لا سخت کړی دی. دغو کارپوهانو ویلي د دې ترڅنګ چې پر جنسیت ولاړ تاوتریخوالي له اوږدې مودې راهیسې ښځو او نجونو ته شدید ګواښ متوجه کړی، د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو هم دغه وضعیت لا سخت کړی دی. دغو کارپوهانو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې دغه راز ویلي، په افغانستان کې روان بشري وضعیت چې د دې هېواد 3 میلیون وګړي د خوړو پر مرستې متکي دي، له حده زیات ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. دغه ډلې د افغانستان د مرکزي بانک د میلیارډونو ډالرو کنګل شوې شتمني په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فبروري د میاشتې د پریکړې په اړه ویلي چې له افغانانو سره د مرستو لپاره د دغه شتمني د نیمایي برخې د آزادېدو لپاره داسې شرطونه ایښودل شوي چې هغه د لګول شوو بندیزونو سره په تړاو د افغانستان خلک له دې بې برخې کوي چې اساسي بشري مرستو ته لاسرسی ولري. په هغه هېواد کې چې د ملګرو ملتونو په وینا نږدې ټول وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې ویلي چې د بشري حقونو نړیوال قانون د متحدو ایالتونو په ګډون له دولتونو غواړي چې دا مسله یقیني کړي چې فعالیتونه پر بشري حقونو د تېریو سبب نشي. دغو کارپوهانو دغه راز ویلي چې په دې اړه رسمن خپلې اندېښنې او سپارښتنې له واشنگتن سره شریکې کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د ملک سلمان نړیوال خیریه بنسټ وایي د کابل په ګډون یې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې اړو کسانو ته د خوراکي مرستو د ویش لړۍ پایل کړه. د دې پروګرام پلي کوونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغه مواد د 1 میلیون ډالرو په ارزښت دي چې شاوخوا 3,600 کورنیو باندې ویشل کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
45 کلن عبدالرحمن د کابل ښار پی وی سیمه کې د بوټانو ګنډولو یو وړ غرفه لري. نوموړي ته چې د اتکسیز کورنۍ سرپرستی ورغاړي دوی په ورځ کې شاوخوا 1,000 افغانۍ ګټي، خو په دغه پیسو یې د کور خرڅ نشي پوره کولای. عبدالرحمن سره لدی چې خپل ځان اړمن بولي، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرستو د ویش له بهیره شکایت کوي.
چې دې برمو ته له فرنه راځي، زیات مرستې راځي خو موږ تنره رسیږي. تر اوسه زما سوزه له تذکيره خستې او ژمنه یې را سره کړې، خو هیڅ هم نه دی را رسیدلی.
خدای واز عبدالرحمن نه دی چې له اقتصادي ستونزو سره مخ او د مرستو له ویش شکایت کوي. د دې په څیر په سلګرو نور کسان هم له ورته حالت سره مخ دي. په ورته وخت کې د ملک سلمان نړیوال خیریه بنسټ چې مرکز یې په سعودي عربستان کې دی، د دوشنبه پورس په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د روژې مبارک میاشتې په خاطر له اړمنو سره د خوراکي موادو د مرستې خبر ورکړ. په دغه مرستو کې وړه، غوړي، بوره، لوبیا، وریجې او خرما شامل دي. د دغه مرستو همغږي کوونکی احمد ولی یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
دغه پروژه د مرکز ملک سلمان چې مقر په سعودي عربستان کې دی، د پاسه 1 میلیون ډالر دی. په دغه پیسو به 3,600 کورنیو ته شپږ قلمه خوراکي توکي چې 2.5 کیلو کېږي توزیع کېږي.
د ښاغلي یوسفزي په خبره دغه مرستې اوس مهال په کابل، ننګرهار، کونړ، بلخ، پکتیا او هرات ولایتونو کې ویشل کېږي. د دغه مرستو ترڅنګ یو شمېر افغان سوداګر هم د روژې میاشتې په خاطر له اړمنو سره خپلې مرستې پیل کړي. وروسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د راپورونو له مخې د بېوزلۍ او بیکاري کچه پراخه شوې او دغه شان د سوالګرو شمېر هم زیات شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي رادیو د موسیقي.